دروازې تړلي او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته. دغه راز یې پر ښځو حجاب جبري کړی او د ورزش په ګډون یې په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دی 12 کلن او د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دی چې اوس کابل ته راغلی وای روزونکو لوبه ډېره خوښه کړې او ورته یې ویلي دي چې مخته به لاړ شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړي دي او د راپور یې پرې چمتو کړی چې د هغه په غږ پیلېږي.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزو منی بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن خوب.
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم بچه عمر تشویق کردن واقعا آنال که است فوتبال بخش زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پیل کرده چه ریر کچ نیوم حلکانو به حبس اولم چه تای استعداد لری اوز می که فوتبال در جوان یو برخه ده چاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم.
دای چه دوام تولگیز ده کون که دی و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
نو که استا خو دمه قری یک زمين خو کې و اونځو کې و مربي اصلا نه و امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاوري نظم کده هلته اصلا روزون کې نه و د تمرین لپاره هیڅ اسانتیاوي نه وي. لدی وروسته ممکن کابل کې پاتې شم او کلی تولار نشم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشهورتیا وروسته اوس کابل ته راغلی دی. ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم. من از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یه مقدار استعداد مر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالم. خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیجنی. زده وایم که هر چوک ملاتړ وکړي هغه بیس کل نهیله نکم. دلته د ملي لوبډلې روزون کو راته وویل چې تا له روزون کو پرته دومره ښه لوبه کوې کیدای شي تا بهر واستو آن ښایي بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څېرې له همدغو هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډېرو ستونزو سره مخته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلي دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د 14 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ایز راډیو خپل فعالیتونه بندوي. دغه راډیو پر خپلې فیسبوک پاڼې په اعلامیه کې ویلي دي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. د رسنیو یو شمېر مسؤلینو هم په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د نسیم راډیو بندېدل د اندېښنې وړ بللي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوه خبریالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس دغه راډیو له 14 کلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپلو خپرونو د بندېدو اعلان کړی. دغه راډیو پرون دوشنبه د اګست په 11 په خپله فیسبوک پاڼه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي دا راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15 د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبریالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکندي او بامیان کې د دغه راډیو د فعالیتونو د بندېدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسؤلینو اندېښنې هم راپورته کړې. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم رادیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شوه. یو نوی مخکې د دې رادیو خبریالان نیول شوي وو او په ډېر احتمال د خوشي کېدو په بدل کې به دا ژمنه ترې اخیستل شوي وي چې رادیو مو باید وتړئ. له بده مرغه ته کولی شي ډېر خراب پیغامونه ولرې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د عامه اړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم د دغه رادیو بندېدو ته په اشاره وویل. هغه پالیسي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوره کړي دا به په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستان بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمه ایزې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالي د بېلابېلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او افغانستان د خبریالانو مرکز په وروستیو اونیو کې له لسو څخه د زیاتو خبریالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شمیر افغان کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوانې بغیر له دې چې انصاف ورکړ شي په محضر کې بدني سزاوي پې تطبیقېږي. دا چې د دې خلکو تجربې له دغو سزاوو څه دي، تفصیلي د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل بازار اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مو پروفیسر ولیدې او هغوی په درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلې دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په نه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
خبر
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبه په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړي دي. په بیان کې دا شپږ ولایتونه میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینهو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي، د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د سترې محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره یې دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کس ته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین سته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات هایی به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بېطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپېژني، د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی یې مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاري کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بېلابېل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوي دي.
د ازادي ملمه
ډیر مننه کوم. ودان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلې وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خواري وري هڅې کېږي یا ډېر پخوا ځینې دغسې خبرې شوي دي، خو هغه یا داسې وي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یا دا وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیلې ارزوګانې هلته په پام کې ونیولی شي، متاسفانه دغسې یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه دننه په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پام باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. همونتم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکیل دی. نو په دغه سلسله کې مونږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې مونږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې مونږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنې که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې مونږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې مونږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې وروستیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او بخصوص په وروستیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړې نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ستاسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د ځانګړتیاوې تا دي زما په نظر البته دغه کومې ټولنې چې جوړې شوي دي، دا کوم حرکتونه چې شوي دي، دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلوونکي دي. او زموږ یوه هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوي دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو، اما زموږ هڅه به دا وي. اما که دوی دې کې هغه هم که دې خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ دا یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان.
وبخښئ روحي صاحب، لکه څنګه چې تاسو خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنې ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي، تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر لدین چې د چا ژوند ته خطر پیښ شي؟ یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت، د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
مونږ به ترجیح زموږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو، اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستان بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود وه، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا دا شي یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه، بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال نه فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکمه کېږي، څنګه دا برابروي؟ او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي، د دې لپاره مو څنګه تابعه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسې څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور ودن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی، مفهوم دی، داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزې مبارزې نه بل څه کولی هم نشي که نه، خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیز مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ هغه باید سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو دپاره دي، هغه خو تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او مونږ په دې کې د هیچ چا نه مونږ غنا اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې مونږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. مونږ تاسې د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې یعنی ډیر زړه د انډیجن حکومت سقوط وکړه او هغه پروژې چې فندونه بهرنیو فندونه باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فند وي روان وي حکم ورڅخه قطع شي هغه ختم شي. نو مونږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیلو هیوادونو خلکو ورته راوغړو، مجلل تالار ونیسو، هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو. د دې پر ځای باندې مونږ ویل چې نه، مونږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه مونږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په درد دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته مونږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زمونږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، مونږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي، مونږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا مونږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې که مونږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر مونږ کولی شو. متاسفه یو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده مونږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې دي؟
او تر اوسه پورې مونږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ دغه سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې مونږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو یعنی که مونږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غونډه موافقه شوې، دا ټول به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که مونږ امکانات درلودل، ځکه چې مونږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او مونږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، مونږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنې سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه خو تاسو پوهېږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري مونږ تاسو کولای شو چې 4 ساعته 5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په هماغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته. خو مونږ بیا عین خبره چې تاسو کوي عملا مونږ همدا کار کړی دی. دغه دپاره مونږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغې باندې مونږ بحثونه وکړو. یعنی مونږ دغه د دواړو امکاناتو نه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار ته هم یو غبه زموږ آپشن به همدغه وي چې مونږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه و کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه دي دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
په پیل کې خو تاسو پوهیږئ چې یو څوک باید د کارونه پیل کړي. د دې پیل کارونه د لومړني کوربتوب او تخنیکي کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا دا ترسره شوي دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، غړي دي دلته دغه تعهد لري دغه سې حرکت دپاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړۍ غونډې کړي دلته څانګې جوړې شوې دي او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واتر مالي اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو دپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ دپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو لحاظ سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارونو نه اړیکې نیولې دي، د افغانستان نه اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبانه اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورځ ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک ښه دي، دلچسپي ښه، راځي په خپل خوښه کار کوي. اوس که جرمني ته وګوري یا په نورو ښارونو کې چې تاسو یادونه وکړه، دا ناسب کې ترسره شوي دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي. د کار سربیره غونډې ته راتګ، په کې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه هم ډېر دي دلته، مونته دغه سې افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت ترسره کړي د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو چې زموږ غونډې تاسو پوهیږئ چې کچېرې ډېر لوی غونډې سره جوړې کړي هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه سې دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده، زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده. یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه سې افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب، کبانه داسې څه پاتې وي چې نوي مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ، مهرباني.
د ملي مرکی اصول څنګه ورته ژمن یو غدد چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکی ټول ګډون وي. مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي. او بل دا چې د بهر خیز وي موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو. او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه یې پیل کړو. اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دې نه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځلې پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم انشاءالله موږ ورځو. او بل دا چې له دې مرکو نه به جرګې ټاکل کېږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بېلابېلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کېږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کېږي دا به د بېلابېلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګیو لخوا نه. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوب به کاملا ناپیلی وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وګرځو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو د کابل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکلی کېږي او مشري د دې به شورایي وي د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصباتو سره له دې سره به مبارزه کوي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ به په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو اهدافو ته رسېږو دا به ډېر زیات خوشبیني وي داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو. نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي. خو دا سخت کار دی حوصله غواړي. نو موږ وایو چې که 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سوله ییزې مبارزې ته ځان وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سوله ییزې وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان ژوندی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړې.
کدی د سمې او کد غره خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوبل خکلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناستن استنے والا زبن سمپورے را پورے وزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زبن سمپورے را پورے وزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستا دو بڑو دغنش پولتو سچد زان سرد زڑپ جنشم ستا دو بڑو دغنش پولتو جس مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی جس مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دسمکے اسمان نو خلا تا دستر گد جانان جوڑ کڑے مجھے ٹول جہان دخائس تو نو خلا تا دستر گد جانان جوڑ کڑے سوچ دان منی منکر دی فضل کافر دی سوچ دان منی منکر دی فضل کافر دی ہغوی بنے تو زخل زنا اور ویسی زنا ہغوی بنے تو زخل زنا اور ویسی زنا دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے د نظر د خمارونو نزار خو یو دیدار در تکوم خوریا ستاد موجونو د سندونو نزار د یو ستم د خبروم خوریا سترگ دی ندی ابا سنده زلط سنگین ده سترگ دی ندی ابا سنده زلط سنگین ده تا کسی آل ده تندی مرینا خورو لسینا سیال دتن دمرنا خارو لسینا خنڑوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے خنڑوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا